په افغانستان کې د شپې 8 بجې السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه د ازادي په چپو کې پروګرام ته ځانګړی د چې په څو شیبو کې پیلېږي. په پیل کې خبرونه. د سپینې مڼۍ ویان د وایي چې د دوحې تړون افغان حکومت کې د دوی شریکان کمزوري خو طالبان پیاوړي کړل. کارن ژان پیر دا خبره پرون په واشنگټن کې یوې غونډې ته وکړه او زیات کړه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت په وخت کې په 2020 کال کې دغه تړون لاسلیک شوی و چې د ولسمشر جو بایډن د حکومت له یوه ترسره شوي عمل سره مخامخ و. نن د دې تړون 4 کاله پوره شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو لخوا د امریکایي وګړو نیول د مثبت تعامل په وړاندې مهم خنډ دی. د دغه وزارت ویان ماتیو میلر پرون چهارشنبه په واشنگټن کې له طالبانو سره د زندانی امریکایي وګړو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې امریکایي چارواکو د طالبانو له استازو سره د کتنو په ګډون په دوامداره توګه فشار راوستلی چې په دې هیواد کې د امریکایي بندیان له بنده خوشې شي. ځینې امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې دا مهال 6 امریکایي وګړي په افغانستان کې له طالبانو سره بندیان دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ترکمنستان ته د خپل سفر په ورستي ورځ نن د هغې هیواد د ولسمشر قربان قولی بردی محمدوف سره پر یو لوړ مسایلو خبرې وکړې. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد نن په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې ښاغلي متقی په دې کتنې کې د ترکمنستان ولسمشر ته په افغانستان کې د امنیت، ثبات او د پانګونې د ترانزیت لپاره د نویو فرصتونو په اړه معلومات ورکړل. د ترکمنستان په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د پاکستان نوی مرکزی پارلمان یا ملي اسمبلی نن خپل لومړی جلسه وکړه او نوی ټاکل سو غړو له تر سره سو انتخاباتو درې اونۍ وروسته چې پکې د درغلي پر اخر تورونه لګول سی او لوړه وکړه. په غزه کې عیني شاهدان وایي چې د فلسطینیانو پر ګڼګونی د مرستو ترلاسه کولو لپاره راټول سی او د اسرایلي ځواکونو په ډزو کې لسلو زیات کسان وژل سوي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی.
درنو دوستانو ستړي مشه د آزادی په چپو کې د دیونه په خبرونه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. څلور کاله مخکې په همدې ورځ یعنی د فبروري په 9 نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د حکومت سره د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا افغانستان ته د سولې د راوستلو په نوم یو داسې تړون لاسلیک شو چې طالبان چې تر دې مخکې ورسره نړۍ په جګړه اخته وه د لومړي ځل لپاره د نړیوالې ټولنې سره په تعامل کې ښکیل شول. دا تړون چې څلور کاله پې تیریږي تر اوسه پورې څومره تطبیق شوی؟ دواړه لوري یې یو بل په سرغړونو تورنی. دا هم د ځینو خلکو باور دی چې د همدغه تړون د دې سبب شو چې طالبان په افغانستان کې بیا واک ته ورسیږي. ځینې دا باور لري چې د دې تړون موخه لا اول نه هم دا و چې طالبان بیرته واک ته ستانه شي. ځینې بیا وایي چې نه، د تړون موخه بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هوارول و. رښتیا څه و؟ خو په افغانستان کې د همدغه تړون راوروسته طالبان واکمندی په واکې 2.5 کلونه تیریږي، خو د نړیوالې ټولنې ترمنځ او د طالبانو ترمنځ اړیکې لا هم په ټپه ولاړ وضعیت کې دي. نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه لویدیځ هیوادونه له طالبان نه خپلې غوښتنې لري، د بشري حقونو په برخه کې، د ټول شموله حکومت د جوړولو په برخه کې، او په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د کار او تعلیم د حقونو په برخه کې. طالبان بیا له نړیوال ټولنې څخه رسمیت پیژندل غواړي، خو دا نه مني چې ګوندې نړیوال ټولنه دا حق ولري چې دوی ته په کور دننه ووایي چې له خپلو خلکو سره دی څه ډول چلند وکړي. همدا مو نن د بحث موضوع ده. میلمانه را سره دی په بحث کې نظیفه حقپال چې پخوانی افغان ډیپلوماټ ده او د نړیوالو اړیکو څیړونکی ده. نجیب الله آزاد په امریکا کې د ویسکانسن پانتون استاد دی او د باور غورزنګ مشر دی. او همدارنګه میر عبدالواحد سادات په اروپا کې د حقوق پوهانو د ټولنې د سرتاسری ټولنې مشر دی. درې واړو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم په خبرونه کې. نظیفه حقپال، لومړی خو له درې واړو نه مننه کوم چې خبرونه ته راغلی او زموږ بلنه مو منله. نزیفه حقپال لتاسو نبی پایل کو کورم با چی خبرونه کم برخه واخسته د تاسو فکر باندې دغه تړون ته تاسو په کم نظر ګورئ؟ آیا واقعاً موخه افغانستان ته د سولې راوستل وو او که نه د طالبانو واک ته رسول وو؟ په دې اړخونو وروسته غږیږو چې څومره عملي شوه.
مننه ډېر زیات. سلامونه تاسو ته په بحث کې محترم میلمنو ته او زمونږ اوریدونکو ته. دا تړون چې کله لاسلیک شو مخکې د دې نه چې د دې طالبان واک ته ورسیږي او دغه وضعیت مونږ وګورو چې د نظام د جمهوریت سقوط شي، اته د تړون د امضا کېدو په وخت کې ډېر متخصصین چې کله تحلیل کوو دوی په دې نتیجه رسېدلي بول، او که تاسو خپل هم تړون مایدات ته وګورئ یا مواد ته وګورئ تاسو به په دې نتیجه ورسېږئ چې دلته نوم دی چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ د سولې تړون، خو دې کې داسې معلومیږي چې دا د امریکایانو د وتلو یو لاسلیک ده د طالبانو سره. او په دې تړون کې د افغانستان حکومت چې د افغانستان د خلکو استادیتوب کوي په دې تړون کې هیڅ نقش نه درلوده. په دې تړون کې هغه تعهدات چې نړۍ خصوصا امریکا د افغانانو سره درلوده، خصوصا چې بعد له دې نه چې دوی افغانستان ته راغلل او د سره سره چې دوی د تروریزم ضد جګړې کې د افغانانو سره متحد وو، خو دې سره سره دوی د بشري حقونو، د دیموکراسۍ، د ښځو د حقوق، د ازادي بیان په دغه ټولو موارد کې هغه ارزښتونه چې د افغانستان خلک او د امریکایانو سره او یا د غربي نړۍ سره په یو تعهدات کې ول، هغه ته هیڅ پاملرنه په دې تړون کې نه وشوي. نو د دینه مخکې چې طالبان واک ته ورسیږي دغه تړون د سولې تړون نه و. سره له دینه چې موږ پیږو چې دلته هم په دې اشاره شوی و چې بیا که کله بهرني ځواکونه د افغانستان څخه وځي نور معاهدات یا نور مواد په دې و چې دغې څخه یو هم هغه بین الافغاني خبرې او بالاخره د یو بل حکومت او انتقال حکومت ته لاره هوارول دا مسایل، خو هغه خپل یعنی ډیر خلک د پیشبینی کوي چې کله تاسو یو دفعه د سیاو موافقت نامه چې د افغانستان حکومت تاسو په نظر کې ونیسي نیسی او په داسې ډول امضا کوي، مونږ ولیدل چې حتی بعد له دې نه چې موافقه امضا شوله خلیلزاد د تلونیو سره یو مرکه یې درلوده. په دې بحث کې خلیلزاد نه ژورنالیست فکر کوم لطف الله نجفی زاده پوښتنه کوي چې دغه مسله څنګه کیږي؟ تاسو وایئ چې د پاسپورت یا اجازه به پاسپورت فکر کوم چې دای وزیت یو بل لغت دغه ترجمه کړی وو د انګلیسي نه په پښتو، خو گذرنامه یو شی ترجمه وو. یعنی یو پوښتنه دا وی چې خانو دا خو حکومت خو نه دی، دوی څنګه به پاسپورت هغه خلکو ته بنه صادروي چې بیا نه پیږم تروریستي تهدیدونه د دې به څنګه مخه نیسي؟ دوی خو حکومت نه دي. یعنی په دې برخه کې ډېر پوښتنې وو، ډېر مشکوک موافقتنامه وه. او بالاخره مونږ ولیدل چې په دې دو نیمو کلونو کې چې دغه موافقتنامه د افغانستان د امریکایانو د طالبانو ترمنځ افغانستان ته او د افغانستان وګړو ته خصوصا ښځو ته ډیر وخیم او ډیر
اغلی حق پال فقط غواړم لنډ جواب راکې نور ملمنو ته مرزم. پوښتنه دا ده چې د افغانستان کې که سړی واقعیت ته راشي دغه د نړیوالو هڅو یا د هغې ته که د ناټو په مشرۍ وو که د ایساف په چوکاټ کې وو د دې نظامي او پوځي هڅو مشري امریکا کوله، تر ډېره پورې د امریکا په رهبرۍ باندې یو اعتلاف و چې وروسته بیا ناټو مسؤلیتونه واخیستل، کله چې امریکا له طالبانو سره خبرې کولې، ایا تاسو باور لرئ چې دغه خبرې چې تاسو وکړې چې په دې تړون کې ځینې داسې مادې وي چې لاغې نه دا څرګندېدله چې دا تړون خای تر هغه څه چې ظاهرا په هغه وخت کې په اړه بحث کیده چې د افغاني سولې لپاره یا د افغاني خبرو اترو لپاره لار هواره ولي نور څه ولري، لکه همدغه د اسناد نه ورکول یو ځای کې ذکر پکې شوی دی. په هغه وخت کې ولي یعنی عادي خبريالان یا عادي تحلیلګران په دې پویدل افغان حکومت په هغه وخت کې څومره په دې خبره باندې پوي وو چې دا داسې یو څه رامنځته کولای شي؟
خمونګه د افغانستان حکومت اوس موږ ګورو باز چارواکي خبري کوي، لکه چې محب حسین خپل سرګندونی او نن فکر کوم چې یو ټویټ کړای دی. په افغانستان د افغانستان حکومت کې هم په دې برخه کې څو نظر وجود درلود. رئیس جمهور اشرف غنی دای تر اخره پورې مشکوک بود د قرارداد د زندانیانو د خوشی کولو لپاره د نو خوشحال چې باید خوشی شي امر الله صالح مخالفت خود په خپل نورم د سه چارواکي ول. خو په څنګ کې یو څه فشارونه هم و مونږ په دې چې خصوصا د جمهوریت نظام ډیر یو ضعیف نظام و، ځکه چې مونږ ولیدل چې یو ورځ کې دوه سوګند شول، هلته د قدرت ویش مثلا موجود و، هلته مثلا ډاکټر صاحب عبدالله یو ټیم درلود، په څنګ کې نور رهبران ورته وایم یا سیاست مداران وایو چې دوی کله دوهې کې ول د دوی زامن دوهې کې په دغه مذاکرات کې دوی دخیل ول، یا حداقل هغه ورځ چې سقوط کیږي دوی پاکستان ته ځي د مذاکرات د پاره. نو د څه واحد نظر د افغانستان په حکومت کې وجود نه درلوده. خو یو شی چې واضح و، رئیس جمهور اشرف غنی دای مخالف بوده دی قرارداد. دای هر وقت چې خلیلزاد کابل ته سفر کاوه یا دی سروی نکته او یا چې ورسره کته، هم د ټول اصلا نصر د دې موافقت نامې، بلکې دغه ټول د سولې د پروسې ته مشکوک پدې و چې طالبان دوی وړیر په سرګن ډول ویل چې دوی هغه شی چې دوها هغه شی چې قطر خرڅوي هغه شی چې هغه د دوی بهرنیان ولو چې د امریکا سیاست تغیر کړی یا جیوپولیټیک تغیر وکړ، خو هغه تغیر د طالبانو په منځ کې لیدل کیږي نه. او دا خبره ثابته شوه په دې دوه نیم کلونو کې مونږ ګورو چې طالبان هغه شی چې دوی په دوهې کې حداقل که په دې موافقتنامه کې هم دوی لیکلي نه دي، خو دوی حداقل تلویزیونونو ته مصاحبو کې وویل چې مثلا د ښځو د حقوق په اقله چې حتی د دکترا په اقله مونږ اجازه ورکوو چې ښځې باید د تعلیم حق ولري. خو موږ ګورو چې نن دوی د لسم یو لسم کلنۍ نه بعد نجونې ښوونځي ته تللی نه شي.
مننه رابو شو، وروسته به دغه اړخونو ته راشو چې څومره عملي شوې ده. آزاد صاحب که تاسو ته راشو، تاسو د دې تړون په اړه باندې هم راته ووایئ چې په هغه وخت کې چې وشو واقعاً هدف څه شی و. یو بله پوښتنه چې زه لرم هغه دا ده چې ویل کېږي چې د دې تړون سره هغه وخت هم ویل کېدل ځینې پټې زمیمې وې چې تر اوسه پورې هم ډېره معلومه نه شوه چې په هغوی کې څه وه، او آیا هغه زمیمې لکه اوس خو که بحثونه کوي خلک ظاهرا په همدغه تړون کوي دا څومره عملي شوی دی. طالبان وایي موږ دا اړخ عملي کړی، نړیواله ټولنه وایي دی نه دی عملي کړی. په تړون کې تر پایه پورې د ښځو د حقونو په نوم باندې یا د ښځو یعنی ګر سره نوم نه دی اخیستل شوی په دې تړون کې. په پټو زمایمو کې تر اوسه پورې واضح نه ده چې په هغې کې څه دی، او آیا هغه اوس یعنی د یو حقوقي سند په توګه د دواړو هیوادونو ترمنځ یا د دواړو طرفونو ترمنځ مطرح دي؟
سلامونه و درنښت. کله کله چې موږ د همدې تړون بحث کوو، په حقوقي لحاظ یو سټیټ هغه هم داسې یو سټیټ داسې یو هیواد چې هغه د نړۍ تر ټولو زبرځواکه هیواد وي، د نړۍ تر ټولو شتمن هیواد او د نړۍ تر ټولو پرمختللی هیواد وي، هغه د یو داسې ډلې سره تړون لاسلیک کوي چې هغه نه مشروع جغرافیه تر خپل واک لاندې لري، نه ولس په مشروع ډول باندې تر خپل واکمنۍ لاندې لري، او نه هم داسې یو سیاسي ساختار لري چې هغه د په نسبي ډول د یو هیواد یا د یوې جغرافیې استازیتوب وکړي. نو په حقوقي لحاظ د هیګ د کنوینشن همدارنګه د ویانا کنوینشن لمخه دا ډول تړونه په خپل ذات کې هغه نړیوال حقوقي مشروعیت نه لري. دا یو برخه دوم بحث دا دی چې هیوادونه د خپل ګټو د خپل پالیسۍ له مخې تړونونه لاسلیک کوي. که چیرې د تړون بحث راځي نو په 2003 کې چې کوم تړون د افغانستان په لپاره هغه ډرافت جوړ سو بیا لاسلیک سو، په بون کې هغه هم همدغسې د حقوقي مشروعیت له کمبودۍ سره مخ و، او هغه تړون د دې باعث سو چې د افغانستان سرنوشت یې وټاکي او هلته ترې هغه ډول سیاسي ساختار چې د کاغذ پر مخ ډېر ښکلی دی خو په عمل کې ډېر له بده مرغه بدرنګ و. تېرو شلو کلونو کې کریکټرونه چې په هغه کې لوبېدل او دا کریکټرونه د همغه تړون له مخې دې لوبې ته رامخته کېدل، دا هغه حقوقي بحث دی. راځو دې ته چې دا تړون چې په کوم هدف لاسلیک سوی و. له بده مرغه په تېرو 15 لسیزو کې د زما په ګډون د ټولو افغانانو تر ټولو لویه ستونزه دا وه چې تل موږه پړه پر بل اچولې ده. که هغه په تېرو کې د شوروي اتحاد بحث و، که هغه په افغانستان کې د هر څومره بدبختۍ بحث وي، ټوله پړه یا په ګاونډي هېوادونو، په دې کې شک نشته چې ګاونډي هېوادونه د افغانستان په بدبختۍ کې رول لري، یا په متحده ایالاتونو یا په نورو هېوادونو موږ اچولې ده. هېڅکله مو خپل مسؤلیت نه دی منلی. متحده ایالاتونو چې کوم تړون په 9 فبروري 2000 کې د طالبانو سره لاسلیک، خپل تاثیرات لرل، خپل تاثیرات اوس هم لري، لیکن په بشپړ توګه نسو ویلی چې همدا تړون ته دې باعث چې د افغانستان جمهوري نظام له منځه ولاړ شي او طالبان دې واک راشي. که چیرې یوازې همدا تړون د دې باعث کېده نو متحده ایالاتونو او ناټو ځواکونو ځانګړي تړونونه نور د جمهوري دولت سره لرله او په لسګونو تړونونه یې لرله، د امنیتي تړون د بي سي را پر څنګ، همدارنګه د ناټو د ځواکونو سره تړونونه او د ملګرو ملتونو د کنوینسیونونو غړیتوب په افغانستان لره، د نورو هیوادونو سره ستراتیژیکې اړیکې د تړون په شکل کې لرلې. اما هغه یو تړون د دې باعث نه سو چې جمهوري نظام د پاتې شي، خو دغه یو تړون چې په دوحه کې لاسلیک سو د افغانستان د تیر دولت ټول مشرتابه دا پړه همدې تړون ته وراچي چې ځان د مسؤلیت خلاصوي. د دې تړون د لاسلیکې دو سره سم 2 کاله وروسته، څه باندې 2.5 کاله یا څه کم 2.5 کاله وروسته طالبان واک ته رسیږي. دا تړون په خپل ذات کې هغه برخه چې ډېر په واضح ډول د دواړو طرفینو ترمنځ لاسلیک سوی وه، هغه یو طرف عملي کړه، متحده ایالاتونه عملي کړه. یعنی متحده ایالاتونه دا عملي کړه چې په تر 2020 د اګست 2020 هیڅ ډول بریدونه په طالبانو ونه کړل، چې طالبانو غوښتنه همدغه وه. د دې بندیان خوښ شول، هغه د دې غوښتنه وه. لیکن په برعکس طالبانو په لویو کارونو باندې بریدونه وکړل چې دې تړون له مخې دی باید دا کار نه وای کړی. همدارنګه طالبانو په همغه تړون کې ډېر واضح دا منلې وه چیرې دی واک ته رسیږي، چې بغیر مستقیم ډول په هغه حقوقي اصطلاحات چې هلته کارول شوی وه، چې دی که واک ته رسیږي دی به د میرمنو د حقونو بحث هلته راغلی دی. د فریډم آف سپیچ په هغه اصطلاح چې کارول شوی دی، د بیان د ازادي حق،
تاسو وایئ چې وبخښئ، تاسو وایئ چې د میرمنو بحث یا د میرمنو د حقونو مسله په تړون کې ذکر شوی که په زمایمو کې ده؟
بلې، وو ډېر واضح چې موږ د ټول د افغانستان د ټولو اتباعو د حقونو بحث کوو، او یو انکلوزیو یا یو ټول شموله حکومت بحث راځي. په هغه کې میرمنې د افغانستان د ولس څخه د باندې یو قشر نه ده، یغه د افغانستان په ولس کې راځي. کله چې تاسو د افغانستان د ولس د حقونو بحث کوئ، یا په مستقیم ډول شامل دی، خو د افغانستان د ولس برخه ده. نو دا خو واضح راغلی په دې کې، دا راغلی دی چې هغه د رسنیز ازادي ډېره واضح په کې راغلی ده چې هغه باید هلته وي، او دې څنګه هغه ترهګرې ډلې چې هغه د متحده ایالاتونو د ائتلافیانو لپاره ګواښ وي، هغه هغو په وړاندې باید طالبان وجنګېږي، یا حداقل خپلې خاورې د کارول اجازه ولري
افغانستان دی حکومت خواته. ځکه دا بحث جالب دی، څه ستونزې وي؟ ځکه چې د قضیې یو خوا د امریکا متحده ایالات او طالبان وو، د قضیې یو بله خوا که په تړون کې ښکېلم نه وه، خو د پوره واک کافي منابع او ځواک سره یه حضور درلود، او 2 کاله تاسو چې ورته اشاره وکړه. دې بحث ته وروسته راځو. د زمایمو په اړه باندې که لنډ راته ووایئ، تاسو معلومات لرئ د دې زمیمو په اړه باندې چې وسته عملی دي؟ څه معلومات یې په تېرو کلونو کې چا ته شوي چې څه شی پکې وو؟
له بده مرغه د د سړې جګړې پر مهال باندې متحده ایالاتونو په لومړي ځل باندې دغه میډیا رومرز ورته وایي رسنیز تبلیغات یې پیل کړل. دغه تړون ډېر واضح دی. زه فکر نه کوم چې په دې کې بل داسې څه پاتې وي چې هغه زمایمو ته اړتیا ولري، هم د کاغذ پر مخ او هم په عمل کې. دا هغه تبلیغات دي چې خپله متحده ایالاتونو هم کړي دي، طالبانو هم کړي دي. څه چې پېښ شوي دي او څه چې په تړون کې و دې ته اړتیا نه پاتې کېږي چې نور زمایم دي وي، او که نور زمایم چیرته وای او طالبان متحده ایالاتونه پړوي چې دی خپلو ژمنو نه دي لیدلي یا تړون یې نقص کړی دی، نو طالبان به دا زمایم راایستلی وای. که چیرې زمایم وای د افغان دولت ته هم چې دا ادعا په خپل وخت کې کوله، نو یو ساختار و یو نظام و، لکه تاسو یادونه وکړه، دومره واقعتوان به یې درلودی چې ځینې موارد لیک شوي وای، متحده ایالاتونو به لیک کړی وای. زه فکر نه کوم چې د دغه تړون تر څنګ د نور داسې زمایم هغه د باعث چې اوسنی وضعیت دې تشریح کړي.
مننه کوو. سادات صاحب، تاسو ته به راشو. تاسو راته دا ووایئ چې دلته چې کوم بحث وشو، کومې خبرې وشولې، دې سره تاسو فکر موافق دی نه دی؟ اغلی حقپال په دې باور ده چې دغه تړون لاول نه د شکونو په بنیادو شکونه ورسره ملو. اغلی آزاد که څه هم ورسره تر یو حده موافق دی، خو دی وایي چې خای د دې تړون یوازینی هدف دا نه و چې طالبان واک ته ورسوي، او په دې کې د افغانستان پخوانی حکومت ته، جمهوري حکومت ته ملامتي د ده په وینا راجې ده چې خای له فرصت ته سمه استفاده نه یې کړي. تاسو فکر باندې د دغه تړون څلور کاله ووتل څنګه ارزوئ؟ څه فکر کوئ؟ سادات صاحب، که مایکروفون مو نه آن، مایکروفون مو آن کی؟ ښاغلی سادات، که تاسو مایکروفون نه وي آن، موږ به مغږ نه اورو.
اورې صاحب ما خبر
وسې اورو، مهرباني وکړئ وس.
سلامونه او احترام تاسو ته، قدرمنو میلمنو ته، او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او احترام بلندی کوم. د دوستانو د خبرو په تایید زه هم دا مطلب زه تاییدوم چې دغه د دوحې تړون په اساس کې ډېر نقایص لري، او د یو حقوقي سند په اساس متاسفانه هغه ډېر کمبود لري. یعنی په بین المللي حقوق کې مونږ حقوق معاهدات لرو، او امدارنګه د ویانا کنوانسیون نافذ ده. دا اسناد چې منعقد کیږي د حقوق د مایدات پر اساس او د ویانا د کنوانسیون پر اساس کې هغه ارزول کیږي چې دا حقوقي ماهیت څنګه ده. معلومدار ده چې متاسفانه حقوقي دغه د دوه تلون ته مونږ یو حقوقي سند نشو ویلی، دا د حقوقي ماهیت له لحاظ نه. معلومدار چې حقوقي اغن اون لري، مشروعیت هم تر سوال لاندې راځي. اما خبره دا ده چې دا یو سیاسي امنیتي سند ده چې د امریکې ایالات دولت او طالبان سره لاسلیک شوی ده. دلته دوه خبره مطرح ده، یو د تلون ماهیت ده، موادات ده، او بل د تلون عواقب ده. دا باید جرا وسیلل شی. معلومدار د تلون پو اساس دست حالت را منسته شد چه د پخوانی حکومت بلکل از شد لپروسه نه. لعمق اول نه چه دا خبره چه خشت اول گر نهد میمار کچ تا سرایا میره و دیوار کچ. د عمق اول نه متاسفانه د اساس نه دا نقص درلود. په طول وخت کې چې د دوحې مذاکرات طالبان سره روان وو، همیشه دکتور خلیلزاد دا خبره مطرح کړه په میډیا کې چې څلور موضوع دي چې په هغه باندې باید موافقه وشي. تر هغه وخته چې په دا ټولو څلور اړخه کې موافقه ترلاسه نشي، دا تلون لاسلیک کیږي نه. اما متاسفانه مونږ او تاسو ولیدل چې د تلون یوازی یو برخی عملی شو چه اغد دی ایالات متحده امریکا نظامیانو وطلو. پا همدی خاطر متاسفانه دا تلون نتنا چه حقوقی ماهیت تر سوال لانده ده مشروعیت نلری او امدارنگه متاسفانه دا یو ناکام تلون ده، زکه چه پا افغانستان که پدا دونیم کاله که دا جنجالون چه رامنسته شویده دا خو ده تلون اواقب ده. پخوانی نظام بالکل لنگسو، گمان نکوم چه پا اول که دوی عدف درلو چه باید نظام بالکل لمنزه اغشی
مالنه.
اما متاسفانه پا نتیجه که خو منگو تاسولی دل چه بالکل نظام لمنزه اغشو
ماله نکو. اغلی نظیفه حقپال مخکیم یاده و نوش ولا سادات سبم یاده و نوکره چه دا تلونه دی نظام دی رنگی دو باعث شو، که لطاسونه داو پختم چی دی نظام خواته چمرا دی نظام دی ساتلو اراده و قوت موجود و لکه سره چی اغا وقت رایادهی ظاهرن تر ډیره پوری نظام د سی خودل چې دوی د تړون په جریان کې دی لاغه سره په همغږی باندې روان و، ل بندیان ورته خوش کړه که څه هم انتقادونه به و واړه واړه، خو په د سی قوت سره د ریز په ډیر رستیو کې ځینی خبری د خپل امر الله صالح او د خغلی موهب خپل د هغه وخت ولسمشر اشرف غنی په ورستیو شیبو کې کله چې تلون یا نجدی لاسلیک شبه و یا لاسلیکی ده پا دی وقتونو که یو سه دریز سخت شو، خو تر دی مخ که دوی دی دغه تلون سره داسی ظاهرن خودل چی خبر دی او یو پروسه روانه ده. که دی تاسو پامی پا افغانستان که چی چمره سیاسی لوری و یا مشران و دی پا زیبانده چی مشران او سپینگیر او جرگماران دی سول لپاره ولیگی منگ چمو ده دی زینو رهبرانو دی زامنو دی زینو زانگلو کسانو شاهدو چی دی سولی دی خبرو اترو لپاره پا دوها کی و عمل تا وسیدل چه پا ماغ وقت کم طول خلق پویدل چه دی داسی و حیعت نه دی سولی توقو کی گی نه آغا تدبیر و تدبر پا کشته دی او نه ظاهرن داتنی معلومی ده دا پا آغا وقت کی چه افغان دولتم نگواری چه پا داسی و حیعت باندی سول اتر لاسه کی. هم دارنگا دی اداری فساد او نور ویش خبری ام بی تاسو څومره له خاغلی آزاد سره موافق یې چې په افغانستان دولت کې یا د هغه وخت په جمهوریت کې هم داسې خلاوې موجودې وي چې د دې سبب شوي چې هغه تړون چې افغانستان د خبرو اترو په هدف باندې یا په افغانستان کې د سولې د راتلو په هدف جوړ شوی و هغه د طالبانو په بیا واکمنۍ تمام شي؟
مننه ستاسو. سواتسو برادری خپل د افغانستان د جمهوریت سقوط هم داسې اول دا چې کته تاسو چیرې د افغانستان حکومت او کمال جوړښت ته توجه کې د فساد مسلې ته توجه کې یا مثلا سیاسي اختلافات ته توجه کې او یا دا چې مثلا مونږه هغه ورتیا خصوصا چې مونږه امنیتي ځواکونه باید درلودلی وای هغه نه درلوده دې ته که توجه وکړي زه فکر کوم چې دغه عوامل د افغانستان د جمهوریت د سقوط عمده عامل نه دی، ځکه چې اساسي ترین او عمده عامل دا و چې موږ په خارجي سیاست کې ناکام شولو. په دې معنی چې د افغانستان جمهوریت ټول اتکای په امریکایانو و او امریکایان چې کله په دې سیمه کې مونگه و ساغه تقریبا سلور کالباد گورو چی مکمل د دنیا آغا توازن د سیاست تغییر بکه. نن امریکا پا آغا نظم بین المللی شی ورتوائی پا آغا ردیف که نن نده، نن آغا بحرانون یعنی سلور کال مخی و نن نده آغا بحرانون چی نن مونگه گورو د اوکراین یا مثلا د غزه او نور دس بحرانون او یا مثلا د چین و تایوان آغا مسائل نبو. خود وی دی خبری تا پیش بین ول دوی پیدل چی مثلا روسان اوکراین طرف تا ته مخه کوي او د کریمیا مسله ته دوی متوجه ول یا مثلا د ایران مسله ته متوجه ول. نو په دې اساس زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت ډیر اتکای په امریکایانو وو او امریکایان دغه جیوپولیټیک محاسبه په اساس دوی خپل دوی پوهېده چې د دې ځینه ووزي او کله چې د وتلو مسله مطرح شوله نو موږ وکتل چې څه وخت مخکې هم امرالله صالح په خپل یو مقاله کې چې د رشین ټوډی سره فکر کوم چې په روسي ژبه یې خپره کړی و خو ترجمه یې موجود ده په هلته لیکي چې کله دوی د دوی اخري سفر چې و د بایډن سره یې کته او خصوصا بیا دی وایي چې زه بایډن ته وایم چې خط اوس څو میاشتې مخکې د سقوط ده چې دغه کانټراکټران یا قراردادیان چې خصوصا زمونږ هوایی ځواکونه خو ټول د امریکایانو د قراردادیانو په لاس کې وو او هغوی قرارداد ختم وو. افغانستان یعنی مونږ پوهیږو چې اکثر دغه د طالبانو سره د تروریزم مبارزه که چیرې هوایی ځواکونه او هغه عملیات شبانه نه وای خو دا یې امکان نه درلوده او دا یې چې کله بایډن ته دا خبره کوي بایډن ورته وایي چې زه بیا دغه سره وزیر د دفاع سره بیا وغږیږه او بیا دا چې بیا به زموږ د وزارت دفاع به دا مسله سره تعقیبوي. مانا یې دا چې او دا خپله هم وایي چې مثلا دغه قرارداد مسله زه وایم چې قرارداد په دوه میاشتو کې ختمیږي او بل قرارداد اخیستل ډېر وخت غواړي او په څنګ کې دوی فکر کوم چې نور ممالکو ته یعنی غوښتنه یې کړې فکر کوم چې هند نه یې غوښتنه هم کړې وه خو هیڅوک هم نه ورکوه ځکه چې هیڅوک نور هغه زمونږ د جمهوریت ټول اتکا په غرب باندې وو او مونږ په خارجي سیاست کې چې کله تغییر راغی د نورو ممالکو مونږ دغه د دې وړتیا نه درلوده چې د افغانستان د خاورې نه دفاع وکړو. نو په دې اساس زه فکر کوم چې بهرني عامل د سقوط ډیر قوي ده تر دې چې مونږ مسله د دې باندې خبرې وکړو چې مثلا یا د مذاکرات او آزاد ضعیف او اغم رول لري تر یو حد پورې رول لري ځکه چې طالبان تبیده چې دوی ډیر قدرتمند کسان په مذاکراتو کې وو اکثر نه صرف دا چې د دوی هغه مهم غړي په مذاکرات کې وو بلکې ډیر هغه د فکر اتاقونه ریسرچران تا مونږ ولیدل چې د سراج الدین حقانی مقاله په فارن پالیسي کې خپور شو چې په هغه کې هغه اوپیډ لیکل تر چې یو خارجي ورته لیکلې نه وي چې هغه یو اکاډمیسیان د خپل نشي لیکلی او په هغه اوپیټ کې چې دی یا په هغه فارن پالیسي ورځپاڼه کې چې دی دا مقاله نشر شو هغه ډیر یو ښه انعکاس درلوده په نړۍ کې چې ښه طالبان دومره تغییر کړی دی. طالبان غواړي چې دغه جنګ باید ختم شي، طالبان غواړي چې مثلا سولې ته تعهد لري، د ښځو حقونو ته تعهد لري، د بشري حقونو ته تعهد لري. نو داسې معلومیږي چې دا تاسو دا ټول واړه شیان ورته یا دا ټول پر ځای که تاسو یو څنګ ته کېدی په دې نتیجه څوک رسیږي چې واقعا د بهر نه ډیر په سیستماتیک ډول باندې د امنیتي او استخباراتي او د تحقیقاتي د دغه اړخونو لکه تاسو وګوري مکمل یو منظم ډول باندې دوی کار کوي تر دې چې دغه پروژه د جمهوریت په امارات اسلامي باندې بدل کی. نو زه فکر ونه کوم چې سیده چې فساد وو، سیده چې مثلا بی عدالتي وا، خو متاسفانه په هغه هیوادونو کې لکه پاکستان، لکه هند، لکه بنگلاديش، دغه ټول هغه هیوادونه دي چې مونږه دغه تقاضا نشو کولای لکه د غرب په شان چې الته شفافیت وي، الته د خلکو آگاهی دومره او زور تر دې حد پورې وي چې سیاستمداران ته اجازه ورنکړي چې باید فساد ونه کی، باید پختنه وکړي سیاستمدارانو نه هغه شیان توقع نه کیږي. خو بیا هم یعنی د سقوط عامل داخلي قوي نه و چې بهرنی عامل ډیر قوي وو.
زه فکر کوم چې په دې باندې جلا بحث کیدلی شي چې بخانی جمهوریت کم رول ولوبه و خصوصا د دغه تړون نه راوروسته موده کې د موږ د نن بحث یوه وړه برخه به په دې باندې راوڅرخو تر ډېره به بیرته راشو تړون ته. خو د افغانستان نه د موږ د راډي اوریدونکو چې دي ډېر زیات ټلیفونونه کوي، د ټولو ټلیفونونه خو نشو اخیستلی. زه د میلمنو په اجازه باندې د یو څو تنو ټلیفوني تماسونه راخلم، وګورو چې هغوی څه نظرونه او پوښتنې لري. هغه خلک چې واقعا د دغه تړون او وروستیو سیاسي تحولاتو سویری ورباندې دی او هغوی پکې ژوند کوي. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم حاجی توخیم د زابل ولایت څخه
جوړیږم. ستړی مو شي توخی صاحب له شاجوی ولسوالۍ نه مهرباني وکړئ.
مننه. موږ به یو نظر ورکوو په دې نن موضوع باندې. موږ چې ودې ته ګورو امریکایان لاسته راوړنه ودرلوده، دوی له جنګ خلاص شو، روپۍ به چت شوې، هغه روپۍ اوس پر اوکراین پر اسرائیلو مصرفوي، نو د جنګ موضوع یې بدله کړه، اړخ یې بدل کړي، یو یې ور ونورو سیمو ته د جنګ خو د دوی کېږي نه، او له مرګه څخه خلاص وو، او د اوړو پزه ور جوړ شو. په حقیقت کې خو دوی ماتې خوړلې وه، خو بیا هم دونه سوسي ولمز د سولې له لارې توافق هم وکاوه. طالبان لاسته راوړنې لري، هغو حکومت لاسته راوړ، حکومت کې یې خپل خلک ځای پر ځای کړو، امنیت یې راوستی، پروژې یې پر کار اچولې دي، فساد یې ورک کړی، د موادي مخدرې یې ورک کړو، ایرویانیې ورک کړو. تاوان یې تر ټولو د تېرې ادارې مامورینو ته وکړ، ځکه چې دوی بل څه نه درلودو، لکه کوم چې خورکۍ وویل، بس روپۍ پیدا کړي، چا مکانونه جوړ کړو په خارج کې، له چا څخه ډالر پر لار پوس وځغاستو، نو تاوان یې تر ټولو دوی ته وکاوه، خپل قدرت یې له لاسه ورکړ.
که زه درنه یو څو پوښتنې وکړم، اوس هم داسې نه ده، موږ رپورټونه لرو، نامنه یې شته دی، تختونه یې شته دی، وژنه یې شته دی، اداري فساد هم شته دی، په قانونو کې د درغلیو رپورټونه هم شته دی، په پروژو کې هم د درغلیو رپورټونه شته دی، د خلکو د لوږې د زیاتېدو او خلکو سره ضرور نه ده چې یو څوک د پخواني دولت مامور دی که د طالب. موږ څو ورځې مخکې د یو داسې مور غږ درلود چې هغه وایي چې دوه درې زامنې په طالبانو کې وژل شوي دي، خو تر اوسه پورې په ډېر غربت او بېوزلۍ کې ژوند کوي او له ډېرې ستونزو نه شکایت کوه. ایا تاسو فکر کوئ چې دا هر څه ډېر په سمه خوا باندې ولاړل؟ د نجونو مکتبونه تړلي دي، روغتونونه، شفاخانې، روغتیایي خدمات له ورځې نه بلې ته کمزوري کېږي، فکر کوئ؟
ګوره، دا انقلاب وطن پنځوس کلو انقلاب له بینه وړی ده، ټول خو په یوه حکومه باندې نه جوړېږي صاحبه. دلته امنیت شته، که ته وایې چې وانسته خود به یو عمله کېږي، هغه په سریلانکا کې هم کېږي، هغه په سویزرلینډ کې هم کېږي، په المان کې هم کېږي، په خود امریکا کې هره ورځ په چاکوګانو ویلي. دا امن په یوه ځای کې کامل نشته، خامخا شته، فساد نشته. موږ محاکمو ته ورځو، حق ته خدای واوي، یو قاضي وروپي رشوت نه اخلي، یو ځای به خامخا یو بیلګوي، هغه مشرتوب یې سخت ده، فساد خامخا ورک شوی. د تاسو معلومات ترلاسه کوي، تاسو د ټولې د پخوانۍ ادارې له لاسې ترلاسه کوي، یا د هغه امنیت شورا یا د ملل متحد چې هغه د ماتې خوړلې امریکا په لاس کې ده. موږ د دې وطن خاورې، د دې خدای خلک یو، موږ حقیقت په سترګو وینو چې دغه شانس د مازدیګر کو
یو شی چې په افغانستان کې د طالبانو خوا او تستون زده، دوی ډیر په اسانۍ باندې کولای شي چې وایي چې څوک د وطن سړی دی او څوک د وطن سړی نه دی، دا ویشم دوی کوي. په هر صورت زه که څه پوښتنه میلمنو نه لري، سمه ده، زه به میلمنو ته راشم، له دوی نه به واورم چې مهرباني وکړئ، مهرباني وکړئ تو خیر صاحب، تاسو د موږ همیشنی اوریدونکی چې خبرې قطع نه شي، زه نه غواړم
قولای شي چې بین الملل یې په رسمیت نه وپېژني، او د خپل حکومت ته دغسې ادامه ورکړي، او تعامل یې له پولې نړۍ سره چالان وي، او مرستې او کومکونه ورسره کېږي، او دونه مال په لاس راوړي چې هغه په خپله بودیجه کې بې له خارجه خپله بودیجه چلوي، او له قانون او د ګمرکاتو له لارې څخه خپلې تنخواوې د خلکو د مکاتبو او د مدارسو پره کوي. ایا پر دې چمبندې به دوی څونه وخت گزاره وکړي؟ امریکا خو بیا نه غواړي چې افغانستان ته راشي، بیا یې توبه ده، او د دوی مخالفین د طالبانو چې دا هم منځوي دي،
مننه زه فکر کوم چې دوی پښتنه واخیستله چې آیا طالبان کولای شي چې د نړیوال ټولنې سره په دغه وسنی تقابل کې چې هغوی په رسمیت نه پیژني دوی د یو نظام او سیستم په توګه د کور لننه عوایدو نه په استفادې سره دوام ورکړي. دا پښتنه به اتمن آزاد صاحب او نور میلمانه ځواب کړي. نور اوریدونکي هم په تمه دي. مننه کوو تو خصم مهرباني وکړئ څوک کول کوم ځای خبرې کوي.
سلام السلام علیکم.
وعلیکم سلام. ستړی مشری
افغان احمد ننګرهار نه یو سلام تا ته یو سلام دی ملمنو ته یو سلام د افغانستان شریف محترم غریب خلکو ته.
وعلیکم سلام مهرباني وکړئ. موږ موضوع خو هم اتمن خبرې چې په چی غږیږو
او تاګه او ما بده په افغانستان کې دسې وګه زیات شوی دی باور وکړه چې نوم دې زمانه دا اوس مې رادو چالان کړه به نوم دې دغه شو پوه شي چې بالکل ټک کار نشته نو پوه شي نو بعضې وایي چې ولا دا دی واغه دی
اوس خپله توخي صاحب مخکې وویل چې امن راغلی دی. توخي صاحب همدارنګه وویل چې وضعیت ښه دی په محاکمو کې فساد نشته دی جنگ نشته دی د خلکو ژوند بهتره دی تاسو بیا وایئ چې ټک کار نشته دی نو خو کیدای شي چې تاسو یوازې یو څوک یې چې کار نه لرئ
د هغې به زوی طالبي د هغې به وراره طالبي د هغې به کورنۍ طالبي چې پوژې سات به تېری زما خوی څوکم نشته زه په معیب ځان باندې سبی وته یم دکاندارانو ته وایم چې زه د تاسو دکاندارانو دکانونو مخه زه جاړو کوم ما ته یو شل لپی راکړه زه خپل بچو ته ډوډۍ ویسم.
نور خلک چې ته یې پېژنې د هغوی وضعیت څنګه دی؟
بس په ننګرهار کې چې دی که نه غیر د دولت کسانو نه درته نه وایم نور قسم په خدای چې ټول ډوډۍ پسې تباه برباد اول زما خپله پوهېږي نه ډوډۍ لرم او نه غوړي لرم او نه اوبه لرم او هېڅ شیم نه لرم این برق هم نشته چې هغه کوینه سړی اوبه جي کړي چې یو مسلمان اوبه وڅکي هغه برق هم سر وخوړله د دوی پاچاهۍ کې برق هم نشته په تیاره کې موږ خلک ناست تاسو پوه شئ بالکل پوه شئ مشته ګروان یو نو خپله د زړه عالم درته ویله نه شو جلا جلا هم راځي تباه برباد یې پوه شئ ما پسې نهښه ماشومان دي معیب ما
نو دا خاغلی افغان خاغلی افغان راځه دا به تا سره ومنو چې دا ټول ستونزې ته لارې خو دې کې د طالبانو د حکومت سر رول دی خو پخوا حکومت کې هم ښایي همدغسې وه ستونزه وه البته دا توخي صاحب مخکې ویل
مخکې دومره ستونزه نه وه چې اوس په خدای اوس خلک ډوډۍ پسې منډې وهي مخکې به پلار زوی ته ویل چې نان پیش به شه ته دا پسې به شي ما ویل داسې رقم خبره دی مګر ما هغه ورځ نن راغلی دی والا ما هغه ورځ نن راغلی دی چې موږ منډې وهو ډوډۍ لاس نه راځي وږي تږي یو پوه شو نو دا داسې رقم زموږ ژوند شو اوس دوی دوخه کې لاړ شي یو چې یو څه دوی خلکو سره نړیوالو سره یو لاره واخلي یو کاروبار پیدا شي پوه شي مهي تاق وسپاري همداسې مکتبونه دې خوشي کړي پوهنتونونه دې خوشي کړي دا خو په دې نه کېږي چې بس ټوپک دې په اوږه واچوه او صاحبه ګوله بس ګرځه نو او نور خلک عوام دې وږي نه مړ کېږي په ننګرهار کې همدا اوس خو غږ نه شي جګولی پوه شي چې همدا ځي کې بس بندیکۍ یو وخي اول زما شمول نه دې خپله مې نیولی وم زه بیا خوشې کړلم پوه شي نو زه ما ته ویل چې ولې ته دا دغه کوې ما ویل زما وضعیت خراب دی چې زه غږ جګوم.
مننه کوم ښاغلی افغان. یو اورېدونکی زه بلم راخلم نو بیا د اورېدونکو لړۍ پای ته رسوو چې میلمانه په تمه دي. مهرباني وکړئ څوک یې له کوم ځایه خبرې کوي او که لنډې خبرې وکړي. ستړی مشي له هلمند څخه موږ غږیږو په دې باندې چې دغه دوهې تړون طالبانو عملي کړی دی په افغانستان کې که نه او افغانستان عامو خلکو ته د دغه تړون نه وروسته څه ژوند کې تغییر ښه راغلی که نه ستونزې زیاتې شوې مهرباني وکړئ.
طالبانو خو هم تړون څه نه څه عملي کړی دی څه نه څه نه دی عملي کړی او امریکایان هم ولا کړي څه سره عملي کړي او بل د عامو خلکو لپاره ډېر سهولات او ډېر د امن او ارامۍ ژوند رامنځته شوی دی مخکې به چاکې دی ټکان به مجرت و لارې به بندې دی اوس شکر دی الحمدلله اوس امن او امنیت دی لارې لاجي ډېر مشکلات تپسېږي د دوهې تړون سره دا ښه تړون خدای پاک کړي نور هم دایمي کې.
نو اوس خلک چې د دې تړون نه وروسته په وطن کې دي څه غواړي څه ستونزه نه لري یعنې هر څه ګل ګلزار دي
څنګه نو وینه لري خو را کار روزګار نه سره کوکنار باندې بند کړل نو دا چې د کاري د چولا کتلن په همن شو دي چې دا د کاري د چګل دره زلا خلک کتارونه وکړي نه ستو دور سره وانی جن دي کې کار څه نشته خو کار چې پیدا شي خو ډیر څه به نه مستات په نو دا چې بل کار څه شي خلک په لګیا شي خپل والانه مړی ترلاسه کړي
مننه کوله تاسو نه لا درنو اوریدونکو نه هغه چی ټلیفونونه نه شورا خستلې لاغوی نه معذرت غواړو زه خپل ملمنو ته بیرته راګرزم آزاد صاحب او نورو ملمنو هم کلن ډلند خبري وکړو زه فکر کوم چې پښتنې هم زیات دي او بحث وختم را پټولې دوه دي وب کولای شو چې وتوانی گو راځي چې دغه دی اوریدونکو له پښتنې نه پایل کو تو خو صاحب وویل چې آیا طالبان کولای شي ظاهرا هغه پام دغه وسنی سیستم باندې خوشاله وو خو تشویش دی ته و چې نړیواله ټولنه کور سره تعامل ونه لري طالبان به وکولای شي چې خپل حکومت ته پرته لدی چې نړیواله ټولنه سره تعامل او راکړه ورکړه ولري ځکه هم داسې یو بنبستر حالات ښکاری خپل نظام ته دوام ورکي خلکو ته سہولتونه او اسانتیاوې برابرې کړي او په وسنۍ نړۍ کې و پای آزاد سپتا سورت وای بیا نور بل منو تم رازو زین نور پختنه بیا ورسته بحث کو
د تو حساب د نور تفسیرو او خبرو جواب خو یو ملګری نه ګرهاره ورک او بل ملګری چې د هلمند طالب علاوه ملګری و هم د دې جواب ته نور تفسیرو ورک دا چې طالبان په دغه وضعیت کې چې د نړۍ نه بيخي انزوا ته تللي څومره مدو او پایلې زبر تو حساب ته عادتی په سابیا کلیوالی لهجه او عامیانه لهجه کې دا مثال ورکوم چې توفی صاحب په شاجوی کې په یو کلی کې کور لري ستاسو په دې کلی کې هیڅوک تاګ را تاګ نه کوي مړی ژوندای د سره بند کړی دی او تا په دې کور کې نه یوازې چې د کلی ټول بدمعاشان راټول کړي دي د څنګ د خپل کورنۍ غړو سره هغه ډول چلن کوي چې هغه حتی نور خلک نه غواړي شي سره وکړي د کلی کې څومره کورنه چې دي سل 200 کوره په بشپړ توګه ستاسو تک را تک مړی ژوندای هرڅه بند کړی تک څومره وخت کولای شي ادامه وکړي تک څومره وخت کولای شي په دې کور کې ووسی او ژوند وکړي نو همدغه مثال فکر کوم د ځواب ای طالبان په دغه ډول باندې چې ادامه ورکړي کې ادامه چې ورکړي د چنده د سیاسي سختار نه د خپل دولتداري تعریف لري نه په نړیواله کچه باندې حیثیت لري دی تر اوسه پورې د افغانستان اساسي قانون کې له بده مرغه تر پښو لاندې کړی دی دی په هیواد کې یو هیواد چې ملي سرود ونه لري یو هیواد چې ملي بیرغ ونه لري یو هیواد چې اساسات ونه لري یو هیواد چې ملي ارزښتونه تعریف لري په یو هیواد پات کې چې د لسګونو ملیونو انسانانو ورځنۍ هغه دوه ګړو ډوډۍ نشي پیدا کولای نور حقونه کړ تعلیم حقونه دي کړه کار حقونه دي په بشپړ توګه ځنه اخیستل سوي دا په دې معنا چې یو چیرې یو غل راځن بدماش راغلی دی یو کورې غلبه کړی دی او دا ته ډېر نه پایي نو زه فکر کوم چې په همدغه مثال کې به
زه مننه تاسو واقعا ډېر ښه یو ولسی مثال ورک خو لږه ورور چې د سنگین نه ټلیفون کړی وو واکه چې د افغانستان په ځینو سیمو کې نام نه وي چاپی وي خلک تر اوسه په بد وضعیت کې وو فکر کوي چې امن د دوهې د تړون یا لاغې را ورسته د طالبانو د نظام امن را وستل یو بریا ده لاندې جواب راکړي آزاد صاحب
ان صاحب امن یو ډېر لوی تعریف لري امن یوازې فزیکی جګړه نه ده په افغانستان کې وس ملیونونه انسانان لسګونه ملیونه انسانان د رواني جګړې سره مخ دي هلته امن اصلا شتون نه لري و دغه ټکه پوکه جګړه چې و ډېر هغه شدیده جګړه چې و هغه وس نه یو لامل دا دی چې طالب خپل دا جګړه کوله طالب په جمعات کې چاودنه کوله طالب په مدرسې کې چاودنه کوله طالب په پونتون کې چاودنه کوله طالب په مسجد کې په بازار کې په هوټلونو کې په روغتونونو کې دا وس طالب نه کوي دته د امن وایي دا لوی لارې چې امن سوي دي دا لوی لارې د کندهار تر هلمند د کندهار تر ورداګا بیا تر زابل بیا تر کابل دا چې وس امن د خپل چکونه چالو زول او طالب دا کار نه کوي طالب چې سبا وګړي بیا نه امن دي یعنی دا جګړه د دوی و او دا چې چاپی ویل کېږي په دې کې مې شک نشته هغه تړون رامنځته سو هغه په وخت کې فقط 13 کلونه کې د 2000 شل تر 2020 اگست پورې هم چاپی د امریکایانو خوا بندې شو پر دوی باندې ځکه دی یو د بل سره تړون لاسلیک شته په ما کار مله زه په تا کار نه لرم په افغانانو یې کار لاره په مساجدو کې چاودنې کولې په روغتونونو کې چاودنې نن هم اړتیا ورته پیدا شي نو دا امن دغه چې جګړه هم نه ده دا ډېره موقتي امن دی له بعد امن ځکه هلته ساختار بنسټ اصلا وجود نه لري که ساختار او بنسټ نه وي کله چې داخلي مشروعیت نه وي هغه ته تاسو امن ویلای نه شئ
مننه سادات سپ تاسو ترازو لن لن جوابونه راکئ. اول خو دا راته وایي چې دغه دمونږ د اوریدونکو په خبرو باندې که تاسو تبصره لرئ دا راته وایي او پوښتنه د ما درنه داده چې د دوهی تړون دواړه لوري یو بل د دوهی د تړون په نقص تورنۍ اگر چې ډیر جدي یو بل باندې دا انتقاد نه کوي ځکه ظاهرا دواړه وسم وایي چې دا تړون د عملي کېدو په حال کې دی او روان دی. طالبان وایي چې نړیوالې ټولنې امریکا او متحدانو یې دا تړون نقص کړی دی، سرغړاوي تنې کړي دي، په افغانستان یې بندیزونه لګولي دي، افغانستان سرمایه ځان سره نیولې ده، نور انتقادونه هم لري او نړیواله ټولنه وایي چې طالبانو چې کومې ژمنې کړي دي په دې تړون کې هغه یې نه دي عملي کړي. تاسو فکر باندې تړون دواړو خواوو نقص کړی، یوې خوا ډېر نقص کړی او راتلونکی یې څنګه وینئ؟
د ما پان دا تلون اصلا ناکام تلون ده او اوس چه دونیم کال تیر شوی ده مون پا افغانستان که پا اقایقو باید او غگیگو پا اوس وقت که طالبان آکم دی، یعنی د طالبان آکمیت مستقر ده پا افغانستان که او ده لقوقی لاز نه د طالبانو د فکتو حکومت برقرار ده په افغانستان کې. په همدې خاطر د افغانستان د ملی و مسالی و پراساس، د افغانستان د ملی منافع و پراساس مونږ باید دا موضوع مطرح کو چې په اوس وخت کې اصلی نیاز د افغانستان څه شی ده. د ما پان او د مونږ د ټولنې حقوق پان و ټولنې پان په نظر اصلی مشکل در افغانستان نشتوال در قانون ده. پا افغانستان که حاکمیت قانون موجود نده، پا افغانستان که قانون اساسی موجود نده، پا همدی خاطر من اونشو کوله چه وای چه پا افغانستان که یو قانونی دولت موجود ده. اصلی مشکل در افغانستان در دولت نشتوال ده، باید زجر ترجله پا افغانستان که باید در حاکمیت قانون مسئله باید حل شی او یو قانون اساسی رامنسته شی. چه دا قانون اساسی در قدلوی بحران، بحران حقوقی مهار کی او یو لار
سعادت سب تاسو دی برخه که دی طالبانو در ریز معلوم کرده چوبر چی دی رسانه اینا منگتا معلوم دی خو ذبیح الله مجاهد چی دی طالبانو دی حکومت ویان دی اغوایی چی په څو ځل داسې خبرې کړې دي چې د قانون په جوړولو باندې کار کیږي خو ټینګار یې کړی دی چې اوس هم لا قانونیت یا بې قانوني نه ده او دوی د قوانینو سره سم چې هماغه شریعت دی مخې ته دولتي چارې مړي او په ځینو تخصصي ادارو کې د پخواني دولت او پخواني قوانین هم عملي کوي. لن راته وایي چې تاسو د خپل نظر او فکر له طالبانو سره په کومه لاره شریک کړی دی، هغوی ځواب څه دی تاسو ته؟
مون خپل نظریات خپل اسناد د میډیا لاره نه معلومدار چې طالبان هم میډیا لري، طالبان هم ګوري، دا د مونږ او تاسو پروګرام ګوري او انټرنیټ لري، فیسبوک لري، دا ټول مطالب طالبان ګوري. متاسفانه د طالبان لخوانه زد و نقیز مطالب مطرح کیگی. هم دا خاغل مجاهد هم دا مثلا پورتکل چه اصلا من قانون اساسی تا ضرورت نلرو. اصلی مشکل داده چه دا دوی چه دا خبر کهوی چه دی مونگ حاکمیت الهی حاکمیت ده او دی قدرت اصلی استحقاق دی طالبانو او دی ملایان ده. یعنی دوی دا خبر مطرح کهوی چه حکومت کول دی طالبانو او ملایانو حق ده. اصلی مشکل داده چه در افغانستان موزله در اقا وقت الکیگی نه چه در حاکمیت ملی مسئله حل نشی. حاکمیت ملی در افغانستان در خلکو پلاس کده، یعنی طالبانو باید خلکو تمراجه ویکی.
مننه که و بیرته برا و گرزو هم دقه در دوهی تلون تا آقل حق پال اوریدون کو نظرونه مو اوریدل که تاسو په تفسیر او نظر لری په ځانګړي توګه دی اوریدون کو د دینجونو مکتبونه چې د ټولنې نمایي برخه لري تشکیلی، یعنی خزی دی وی ټولنې نمایي برخه ده. د طالبانو په تیرو دوه نیمو کلونو واکمنۍ کې دغه برخه د دې برخه په وړاندې د تعلیم دروازې په بشپړه توګه تړلې په دې خاطر بوله چې لشپګم ټولګي پورته اکه په پانتونونو کې دی په لیسو کې د څوک زده کړې نشي کولای. د اوریدونکو په خبرو هم که تاسو کومه تبصره لري او همدارنګه که دا راته ووایي چې د نړیوالې ټولنې او د البته داسې به ووایي چې د امریکا په رهبرۍ د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ چې د دوه له تړون نه کم روابط سیاسي روابط بولی یا ډیپلوماټیک روابط بولی هر شی چې بولی خو له جګړې پرته یو رابطه پیدا شوه. دغه رابطه فکر کېده چې زر به طالبان د نړیوالې ټولنې ځینې غوښتنې ومني او نړیواله ټولنه به هم یو څه انعطاف وښیي، خو اوس داسې ښکاري د ځانګړي استازي په ټاکلو هم اختلاف دی. طالبان یې نه مني، د سیمې ځینې هیوادونه هم نه مني، لویدیځ غواړي د افغانستان لپاره، د بشري حقونو په موضوع اختلاف شته، د نجونو د حقونو په موضوع اختلاف شته، په څرګندو اعدامونو اختلاف شته. تاسو راتلونکی څه ډول وینئ په دغه شرایطو کې د لویدیځې نړۍ او د طالبانو د حکومت ترمنځ؟ آیا د نږدې کېدو چانس شته؟
مننه. زه به یو تبصره د هغه کسان چې زنګ وهلی وو د ننګرهار څخه او د نورو ځایونو څخه یو تبصره به ولرم چې هغه دا چې موږ ټول پوهیږو چې اقتصادي وضعیت هغه ورور هم خپل وضعیت پخله وغږېد او شکایت یې وکړ، خو راپورونه او ټول څېړنې هم ښایي چې اوس تقریبا د نفوس دریم برخه یعنی تقریبا 9 میلیونه خلک د لوګي سره مخامخ دي. نیمه نفوس چې خپل حقوق سره محروم وي، کله چې مکتب نه وي، کله چې د ښځې د کار ته اجازه ونه لري، موږ مستقیما پوهیږو چې څومره د ټولنې په اقتصاد باندې تاثیر لري. او دې سره سره انکشافي کارونه، هغه انکشافي بودیجه چې پخوا نړۍ افغانان سره کومک کوه هغه ټاپ درېدلې ده، او صرف حقوق بشري، حقوق بشر دوستانه، یعنی هغه کومکونه چې ډېر محدود ده چې نور هیوادونه کوي، او هغه پیسې چې مثلا نن ټکس ټولېږي او یا طالبان اخلي، هغه ټول د دوی په خپل جیب کې ځي. او که د دوی په جیب کې خلک وایي چې نه ځي، نو چیرې د هغه سیستم، چیرې د هغه قانون، چیرې د هغه نظام، چیرې د هغه پارلمان، چیرې د هغه میکانیزم چې خلک د هغې څخه نظارت وکړي او پوه شي په دې باندې چې دغه ټکس او نه پوهېږم زکات او په انواع مختلف چې دوی اخاذي پیسې اخلي دا د ملت دپاره بیرته مصرفوي، موږ ګورو چې نه مصرفوي. او ځکه چې تاسو یوه ټولنه یا یو حکومت که چیرې ټاکس اخلي، هغه باید بیرته ټولنه ته خدمات ورکړي. خلکو نه ټاکس اخلي، خدمات نه ورکوي، او پیسې هم چې د خارج نه راځي په هغه کې هم شفافیت نشته، په هغه کې هم راپورونه شته چې طالبان د هغه د بهرنیو د مرستو څخه هم سوء استفاده کوي، ځکه چې دوی خپل مؤسسات جوړ کړی دی او داسې راپورونه ډېر شته. او یو بل مسله هم غواړم چې ډېر مختصر ووایم، چې بیل دې نه که تاسو مشروعیت یو نظام ونه لري، آزاد صاحب ډېر ساده مثال کې خلاصه کړل، خو زه به صرف دې باندې تاکید وکړم چې په دې اقله ډېر څېړنې هم شوي دي که چیرې طالبان خپل دغه د جنډر اپارټایډ پالیسی چې د ښځو سیستماتیک ډول باندې د دوی د حقوق نقص مسله کچیرې ونه دروي، دغه مسله هیڅکله به دوی د دې انزوا څخه ونه باسي او دوی به ډېر هم منزوي شي. نور هم دوی باندې امکان لري چې تعزیرات وضع شي، او کچیرې دغه جنډر اپارټایډ د نړیوال قوانین په حیث یا نړیوال قانون کې د جرم په حیث هیوادونه دا په رسمیت وپیژني، نو دغه مسله د طالبانو د حکومت د ړنګېدو باعث هم کیږي.
لنډ کړه ته ووایې اغلی حقپال، آیا تاسو رښتیا فکر کوئ چې د دوهې تړون د طالبانو د واک ته رسیدو سبب شو؟ لنډ ځواب.
زه فکر کوم چې دغه ډیر مهمترین عمل د دوهې تړون وو. کشیر د دوهې تړون نه وای، موږ پیګو چې طالبان په جنگ کې دوی بریا نه در ترلاسه کړې، اټس امکان نه لري چې دوی په هغه تاکتیک باندې چې دوی سید ملکیان وژل، خو دوی په مخامخ جګړه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره، د نړیوال امنیتي ځواکونو سره دوی د مقابله توان نه درلود. خو دوی د ډیپلوماسۍ په ډګر کې د مذاکراتو په ډګر کې او د نړیوال سیاست د تغییر یو فرصت دوی ته برابر
مننه کوم چې وخت را پسې را په ختمېدل شو. آزاد صاحب کم وخت درته پاتې شو په یو دقیقه حکم که خپل خبرې راټولې کړي. څه سره چې مخ یو عامل دوه ده او هلته تړون دی چې څلور کاله مخکې وشو کنه نور مسایل هم شته.
لکه مخکې مې په مقدماتي خبره کې چې وویل چې د دوی تړون خپل تاثیرات لرل خو نه د دوی تړون د دې نه دی باعث سوی چې د افغانستان جمهوري نظام سقوط کړي او طالبان دې واک ته ورسېږي. یو لامل دا دی چې دوی تړون لا خو دې خوا د افغانستان کوم حیات بین الافغانی مذاکرات لپاره چې وو هغه تحکیل او بل تر ټولو مهمه خبره د سقوط نه دوه میاشتې وړاندې ګورئ یو یو د افغانستان د حق مهال د دولت یو هغه راغله د دې پلان د سولې لپاره چې د ډاکټر عبدالله لخوا و چې په هغه کې بې والی شوروي به بیا د وزیرانو شوروي ډاکټر صاحب غنی په دې ټینګار کوو چې نه باید انتخابات وشي او په هماغه وخت کې په هماغه اونۍ په ترکیه کې د افغانستان د بهرنیو چارو د هغه مهال وزیر ښاغلی اتمد د پاکستاني بهرنیو چارو وزیر او ترکیه د بهرنیو چارو وزیر سره خپل په وزر وړاندې کړ چې موږ کولای شو چې د طالبان سره دولت شریکو. کله چې د یو دولت د بهرنیو چارو وزیر اجرایی و رئیس او رئیس اصلا پلانونه لري سولې لپاره
مننه کوو. د خپرونې وخت پای ته